بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د رجب د میاشتې شپږمه او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د هندوستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، بیا ښه عادتونه اونیز پروګرام لرو، او په آخر کې به په ایران اسلامي جمهوریت کې د هغې شیندونکو میرمنو په حکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو دوستانو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په ایران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې حمله شخصي انګیزه لري. د ایران ټولو خلکو د قرآن کریم سپکاوی په کلکه وغندل، او ایران په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت غواړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت بری شخصي انګیزه لري. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې د حملې ترهګر کېدل په کلکه رد کړل، او وی ویل دغه برید په شخصي انګیزې سره ترسره شوی دی. پرون په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې د یوه وسلوال کس په برید کې د سفارت د حفاظت مسؤول ووژل شو، او دوه نور ساتونکي هم ژوبل شول. حمله کوونکی چې اوس نیول شوی دی، په خپلو لومړنیو څرګندونو کې دغه حمله د شخصي دلیلو په خاطر بللې ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالاحیان بیگا په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې د حملې د ژوبلو کسانو له پوښتنې وروسته د تهران د تجریش د شهدا روغتون له مشر شهرام علمداری او د آذربایجان جمهوریت له سفیر سره یو ځای په یوه خبري کانفرنس کې ګډون وکړ. حسین امیر عبدالاحیان په دغه خبری کانفرنس کې په دې خبر سره چې د پیښې له لومړیو څخه ولسمشر ابراهیم رئیسی د دغه حملې د امنیتي د قضایي او د حقوقي تعقیبونې ځانګړی حکم ورکړ، وویل حمله کوونکي یوازې شخصي انګیزه لرلې ده، اړوند د برخې د موضوع په کامل ډول د تعقیبولو په حال کې دي. د اسلامي ایران خلکو د قرآن کریم سپکاوی په کلکه وغنده. زمون خبریال راپور کړی، د ټول اسلامي ایران خلکو پرون د جمعې له لمنځونو وروسته په لاریونونو او اعتراضي غونډو ترسره کولو سره د اسلامي سپېڅلتیاو په سپکاوي کولو او د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد د بایکاټونو په لګولو کې د امریکا په مشرۍ د اروپایي او د لویدیځو هیوادونو وروستي اقدامات په کلکه وغندل. د سویډن او د ډنمارک اسلام زده او زرزوري خریز راسموس پالوډان د جنوري د میاشتې په 18 نیټه له سپکاوي په ډک اقدام کې د سویډن په پلازمینې کې د ترکیې د سفارت مخ ته یو قرآن کریم ته اور ورکړ. مسلمانو هیوادونو په تیره بیا اسلامي ایران د اروپا د دغه خریز دغه غیر انساني اقدام په کلکه وغنده. د اسلامي ایران مؤمنو او عبادت کوونکو خلکو د جمعې له لمنځونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم د سپکاوي د غندلو لپاره لاریونونه وکړل او له سپکاوي دغه ډک اقدام یې په کلکه وغنده. د اسلامي ایران خلکو دغه را د ترهګرو ډلو په پیرس کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د نوم په شاملولو کې د اروپا د پارلمان اقدام وغنده. د ایران ستندویه شورا د قرآن کریم سپکاوی غندلی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اساسي قانون د ستندویه شورا ویان حدی تهان نزه پرون په یو ټویټر پیغام کې په 100 روپۍ هیوادونه کې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه وغنده. هغه ویل بشکه قرآن کریم ټول خال تر ټولو ښه مذهب ته هدایتوي او هغو مؤمنانو ته چې ښه کارونه ترسره کوي د ستر انعام زیری ورکوي. امریکا او دغه راز اروپایي او لویدیځو هیوادونو له تیرو څو کلونو راهیسې د اسلام پر ضد اقدامات او د قرآن کریم سپکاوی پیل کړی دي چې دغه چارې د ټولو مسلمانانو زړونه آزار کړي دي. د افغانستان خلکو د قرآن کریم سپکاوی وغنده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول د هیواد په لسګونو زرو خلکو د جمعې له لمانځه وروسته په سویډن او هالینډ هیوادونو کې قرآن کریم ته په سپکاوي باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې. په ټول افغانستان کې د قرآن کریم د سپکاوي د غندلو لپاره ولسي اعتراضونه زیات شوي دي او په ټول هیواد کې د خلکو غوسه راپارېدلې ده. اسلامی ایران په افغانستان کې ټول شموله حکومت غواړي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر کاظمي کومید دغه هیواد له اوسني حالت د وتلو یوازینۍ لاره د سیاسي خبرو اترو پیلیدل او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدلو بلله. هغه د افغانستان له طلوع نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدا غوښتونکي دي. کاظمي کومي زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له خلکو د ملاتړ په هدف سره د دغه هیواد له چارواکو سره جدي او قوي تعامل لرلی او چمتو دی، نه یوازې د تجارتي ملګرتیا په برخه کې بلکې د اقتصادي ملګرتیا په برخه کې هم له افغانستان سره تعامل ولري. په افغانستان کې د ایران سفیر کاظمي کومي وویل په ایران کې د افغانستان څخه د پاسه 50 لک مهاجرین ژوند کوي او د ایران اسلامي جمهوریت د دوی لپاره مناسب خدمات برابر کړي دي. د پاکستان پارلمان د قرآن مجید سپکاوی وغنده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پاکستان پارلمان په اروپا کې د اسلامي سپیشلتیا او د بې حرمتیا د اقداماتو د تکرار د غندلو لپاره په یوه خوله یو پریکړه لیک خپور کړ. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین ګوند غړیو هم پرون په اسلام آباد کې په اروپایي هیوادونو کې اسلامي سپیشلتیا او ته په بې احترامۍ باندې اعتراض کې غونډه وکړه او په سویډن او هالینډ کې د قرآن کریم سپکاوی وغندل. د قدس عملیاتو د سهونس رژیم جنیتونو ته ځواب دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین حماس او جهاد د اسلامي غورځنګونو بیګا شپه د قدس عملیاتو ته په غبرګون کې چې د لسګونو سهونستانو د وژل کېدام او د ژوبلېدا سبب شول، ویل چې دغه عملیات د جنین ښار د شهیدانو د وینې د غچ د اخیستلو لپاره ترسره شوي دي. په تېره جمعې شپې یوه فلسطینی چې د اسرائیل رژیم د پولیسو په وینا د قدس په ختیځ کې د شافات کیمپ اوسیدونکی دی، د قدس په شمال کې په النبی یعقوب محله کې په سهونستانو باندې حملې سره کابو و سهونستان په ډزو سره هلاک کړل او لس نور یې ژوبل کړه چې ځینې پکې مرګي حاله دي. د دغه و سهونستانو هلاکېدل په داسې حال کې دی چې په تېرې پنجشنبې ورځې سهونس پوځیانو د اردن سیند په لویدیځې غاړه کې په جنین ښار کې د فلسطینیانو په کیمپ باندې یرغل وکړ چې له کابل یې لس فلسطینیان شهیدان او شل نور ژوبل شوي وو. جرمنی د اوکراین د پوځیانو روزنه پیل کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د اوکراین د پوځیانو لومړنۍ ډله د جرمنی له وسلو سره د اشنې لپاره جرمنی ته ورسېدله. جرمنی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د لیوپارډ 2A په نوم 14 ټانکونه به اوکراین ته ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به هم اوکراین ته کابو شویته نور ټانکونه ورسوي او د امریکا ولسمشر په حکم سره د اوکراین جنگ بندېدلی شي. فارس خبری آژانس راپور کړی د کریمین مرنویان دیمیتری پیسکو په دې خبر سره چې کیف ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په حکم سره د اوکراین د جنگ ختمېدل امکان لري ویل، خو سپینې ماڼۍ اوکراین ته د ډیرو وسلو د استولو لاره انتخاب کړې ده. هغه پرون د اوکراین د جنگ د ختمېدا په هکله د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته غبرګون څرګند کړ. د امریکا په خوانی ولسمشر ټرمپ په نو سهار وختي په صدرو شاستونو کې د اوکراین د جنگ د بندولو لپاره د خپلو خبرو د دا وړ وسته په اشاره سره ویلو کچېرې زه په واقع پاتې وای هیڅکله د اوکراین جنگ نه پیلې ده. خبرونه ختم شول. سیاسی تبصرہ در تروڑانی کو چې د هند او پاکستان په اړیکو کې تاوتریخوالی نومیږي. د پاکستان په بهرنیو چارو کې سلاکاری وزیر هنارا بانیکار له هندوستان سره په اړیکو کې د اسلام آباد هر ډول د پردې شاته هڅې رد کړې. اغلی هنارا بانیکار چې د پاکستان په مشرانو جرګې کې وینا کوله د هندوستان د پاراونکي چلند او د کشمیر د لنجې په اړه زیاته کړه چې د اسلام آباد او د نوی ډیلی اړیکې په ټپه ولاړې دي. په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان په سیاسي کچه هم وروسته له هغه چې د هندوستان د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ته په هند کې د شنګای په سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړه، له هندوستان سره د پاکستان د پردې شاته د پټو اړیکو په اړه آوازې مطرح شوې. دا په داسې حال کې ده چې نوې ډیلی په دې وروستیو کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د نندرو د کمولو لپاره د خبرو اترو د دوام وړاندیز رد کړ. دا ښایي چې په منځمهاله توګه د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره کوم څرګند لرلید نه لیدل کیږي. دواړه هیوادونه په چې د 1948 میلادي کال په اګست کې له برتانوي استعمار څخه خپلواکي ترلاسه کړه، له 2 لسیزو راهیسې د کشمیر د مالکیت او د اوبو د ځینو سرچینو پر سر اختلاف لري. هند او پاکستان 2 ځله د کشمیر د مالکیت پر سر جنګېدلی دي او په 1999 میلادي کال کې د کرګیل په لوړو کې د بشپړه جګړې تر کچې هم رسیدلی و. د اسلام آباد او هندوستان ترمنځ اختلافاتو په داسې حال کې دوام درلودلی دی چې دواړه هیوادونه تر بل هر وخت تاوتریخوالي کمالو خبرو ته چې د 2000 میلادي کال په لومړیو کې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې پیل شوي اړتیا لري. د هندوستان د چارو کارپوه سروش امیری په دې اړه زیاته کړې ده، هند او پاکستان په داسې حال کې چې تر بل هر وخت زیات د باغاونې پروژو د پرمخ بیولو او د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره د پخوا په پرتله د تاوتریخوالي کمولو او د سولې رامنځته کولو ته ضرورت لري، ځکه چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات په ځانګړې توګه د کشمیر په اړه نه یوازې د نوي ډیلی او اسلام آباد په اړیکو بلکې په ټول بر اعظم یې سیوری غوړولی دی او د بودیجې ډیره برخه د ملیشو په لور وړي. د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو دوام د هند نیمه وچه د نړۍ په یو تر ټولو پوځي سیمې بدله کړې ده. په داسې حال کې چې کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکۍ ډېریږي، ځینې کړۍ د اټومي برید خبره کوي چې ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. دې ته په کتو سره چې هندو ملتپال په هند کې واک لري، دوی نه یوازې له پاکستان سره د شخړو هواري ته زړه نخه کوي بلکې کوشش کوي چې ټولې شخړې په خپله ګټه حل کړي. په دې اړه د هندوستان د چارو کارپوه ډاکټر اقبال وایي په دې وروستیو کلونو کې د نوې ډیلی هندو حکومت کوشش کړی دی چې دغه لانجه لرونکې سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، لکه د کشمیر د ځانګړي خود مختاری لغوه کول. په همدې حال کې پاکستان هم د دې سیمې د وضعیت د معلومولو لپاره د ټول پوښتنې یعنی ریفرنډم په ترسره کولو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک د پلی کولو لارې د کشمیر کړکیچ په حل ټینګار کوي چې هندي ردوي. په هر صورت هندوستان ځان په داسې حالت کې ویني چې کولی شي پر پاکستان په دباو راوړلو سره د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات په خپله ګټه اوار کاندي. او په همدې حال کې پاکستان او د کشمیر خال په خپل دریځ ټینګ دي او تر اوسه هیڅ ډول شاتګ نه دی کړی. په ورته وخت کې د هندوستان په نیمه وچه کې نه د جګړې او نه د سولې وضعیت یوه سړه سوله رامنځته کړې ده چې ډیره نازکه او خطرناکه ده او د جګړې د دواړو خواوو په ناسم فکر کولو سره په سیمه کې د نااټکلیدونکې جګړې او کړکیچ لامل کیدلی شي. په همدې حال کې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د لانجې په دوام سره د هندوستان او پاکستان مشران هڅه او کوشش کوي چې د داسې فضا تر شا خپلې ستونزې او بې کفایتۍ پټولو لپاره د هندوستان او پاکستان د عامو افکارو ترمنځ د مایوسۍ فضا رامنځته کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه پرزوینه و منه اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا د بزرگ میاشتې له شپږمې او د 2023 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره سمون خوري. نه سوه یوه شپېته کاله پخوا د 433 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په شپږمه نیټه له اسماعیلي شیعیانو یو نامتو مشر حسن صباح د ایران په شمال کې له قزوین سره نږدې د المود پیاوړي او مهمه کلا فتح کړه. هغه چې له دې لس کاله وړاندې خپل دین ته د خلکو د رابلنې په حال کې وو د المود کلي په نیولو سره یې خپل ځای مضبوط کړ او وکولای شول چې څو نورې کلي هم فتح کړي. له دې سربیره اسماعیلي شیعیانو ته د خلکو د نظر د اړولو لپاره تبلیغ هم پراختیا ومونده او همدغه راز د حسن صباح ملګرو د سلجوقي حکومت ګڼ شمېر چارواکي من جمله خواجه نظام الملک ووژل. سره له دې چې حسن صباح په 1503 هجري قمري کال کې وفات شو خو په 1455 هجري قمري کال کې د هلاکو خان مغول په لاس د المود کلي تر نسکورې دا پورې هغه په ایران کې د اسماعیلیانو د تکیې ځای ګڼل کېده. نه سوه اتویشت کاله پخوا د 1546 هجري قمري کال د رجب په شپږمه نیټه په ابن حریري مشهور د بصرې اوسیدونکی ایرانی لیکوال او ادیب ابو محمد قاسم بن علي بصري وفات شو. هغه د مقامات په نوم د یوه کتاب خاوند و چې په خپل ډول کمساری و. ابن حریري په دغه کتاب کې د عربي ژبې نرمښت او رازونه د پند لرونکو حکایتونو په چوکاټ کې او په ساده روده بیان کړي. له دې نظره دغه اثر له ډیر وخت راهیسې تر اوسه د عرب له ادبیاتو سره د آشنایۍ لپاره د پام وړ اثر دی. سلور سلویشت کال وړاندې د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په اتمه نیټه د باچا تالی څټي لومړي وزیر شاپور بختیار اعلان وکړ چې له حضرت امام خمیني سره د لیدو لپاره به پاریس ته لاړ شي. خو حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د دغه دوکه ورکوونکي او دروغجن اقدام په مقابل کې وفرمایل. هغه څه چې ذکر شوي چې شاپور بختیار د صدر اعظمۍ په څوکۍ منم دروغ دی، بلکې تر څو چې استعفا نه دی ورکړی هغه نه منم. همداراز په دغه ورځ د تهران ولس د حضرت امام خمیني د تود هرکلی په پرتمین او ولولناک ډول د ترسره کولو په باب د غژملتیا او همفکرۍ لپاره د تهران د مهربات هوایي ډګر په شاوخوا سره غونډ شول. همدارنګه څلور څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په اتمه نیټه د بچایي رژیم د لومړي وزیر شاپور بختیار په حکم سره په پوځ کې له دربار سره اړوند تالید څټو د تهران په تهران کې د خلکو د عامه وژله وکړه. په دغه ورځې په درست هیواد کې په خونړیو اعتراضونو او مظاهرو کې په لسګونو کسان شهیدان او ټپیان شول. د تهران ولس هم په داسې حال کې چې د تهران پوهنتون په جومات کې پر لتۍ وهونکو روحانیونو سره د یو ځای کېدا لپاره د تهران پوهنتون په لور خوځېدلی و، د ژاندرمری یا ګاردز د ودانۍ له بره پورونو اورباندې پولیسو یرغلونه وکړل او د تهران ښار د اخوډب او نخاتو په ډګر کې بدل شو. دغه خوځش پراخ نړیوال انعکاس وموند او ځینو خبري اژانسونو دا پیښه د وږې د میاشتې د 12 نیټې وژلې ته ورته وبلله. په دغه ورځې کې د پام وړ ټکې د خلکو غژملتیا او یوه خوله کېده وه، ځکه چې د وژلو له پیلېدا یوازې یو ساعت وروسته د روغتونونو لارې او پوړونه د خلکو لخوا د وینې او نورو روغتوني شیانو له ډالۍ کوونکو ډک شول. عادتونه عزتمنو اوریدونکو، د یو ښه ژوند درلودلو لپاره جسمي او رواني روغتیا دواړه د ارزښت وړ دي. کله ناکله د یو ښه ژوند درلودلو لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون راوستل اړین دي. په همدې سریز سره د قدرمنو اوریدونکو په حضور کې وسمزه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
د ښه عادتونو له نننی پروګرام یعنی 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د اورېدو وخت ولرئ.
گرانو مینوالو، په تیر پروګرام کې خلاق مهارت ته د رسیدو تکنیکونو موضوع مو وڅېړله. په دې او راتلونکو څو برنامو کې غواړو چې په ټولنیز، کورنۍ، دوستانه، کاري او د ګاونډیتوب په چاپېریال کې د معاشرت آدابو موضوع وڅېړو. په عمومي توګه د ژوند کولو آداب یو ډول رفتاري قوانین ګڼل کیږي چې مرسته کوي له نورو سره محترمانه چلند وکړو. دا کړنې په حقیقت کې په ټولنیزو اړیکو ساتلو کې زموږ د بریا احتمال لوړوي. د ژوند کولو آداب په بشپړه توګه په ثابتو قوانینو کې نه شاملېږي او کولای شي یو کلتور له بل سره توپیر ولري. همدارنګه دا قوانین د وخت په تیریدو سره بدلون مومي. له دې امله د دوی د رعایت لپاره اړینه ده چې په دې اړه خپل معلومات ډېر کړو او همدارنګه هغه اپډیټ کړو. د معاشرت آدابو مراتول مهم دی، ځکه چې تاسو په یوه کلتوري شخصیت بدلوي. په دې اساس هر ځای چیزی پر خپل ځای یو اغیزه پرېږدئ. همدارنګه د معاشرت د آداب و اصول، د خبرو کولو، تللو او تر ټولو مهم په ټولنه کې د چلند څرنګوالی موږ ته رازده کوي. اړینه ده د دې لپاره چې د خلکو په ذهن کې زموږ د لومړني چلند خاطره تلپاتې شي، د معاشرت آداب و اصول مراعات کړو. په حقیقت کې له مشر، والدینو، همکارانو او ملګرو سره زموږ چلند زموږ د روزنې او شخصیت ښکارندوی کوي. په لومړیو شیبو کې چې په موسکۍ او صمیمي ډول د معرفي په تمه یاستئ او هغه خلاص ورکول چې په صمیمي ډول وي، کولی شي پر مقابل لوري مثبت اغیزه وکړي.
عزیزانو، د آداب معاشرت مراعاتول زموږ لپاره په ټولنه کې درناوی او احترام ډالۍ کوي. ځکه چې د هیچا خ نه راځي چې دغه شخص سره خبرې وکړي کوم چې په ټولنه کې د خبرو او چلند په اصولو نه پوهیږي او یا یې نه مراعتوي. د معاشرت آداب نه یوازې په خلکو کې د اعتماد او وفادارۍ حس ته لاره هواروي، بلکې انسان مسؤلیت منونکی او بالغوي او هغه ته ورزده کوي چې خپلو اړیکو ته ارزښت ورکړي. د معاشرت د آدابو مراعتول په کاري چاپیریال کې هم ستاسو مقام لوړوي. د آداب معاشرت مراعتولو یوه بله ګټه دا ده چې خلک تاسو ته ستاسو تر همکارانو ډیر د هوښیار، ځیرک او عرفایي په توګه وګوري. همدارنګه ستاسو مناسب چلند ستاسو شاوخوا کسانو ته آرامښت ورکوي او په آسانۍ کولی شي دوستانه اړیکې جوړې کړي او تاسو له نورو سره مهربانۍ ته وهڅوي. په پایله کې په خپل وجود کې د ډېرې خوښۍ او رضایت احساس کوئ. هغه کسان چې ښه اخلاق لري معمولا په ټولنه کې مخکښ دي او د نورو نظر ځان ته راجلبوي. د معاشرت آدابو له قوانینو پیروي په ټولو موقعیتونو کې د شخصي امنیت احساس رامنځته کوي. ماشومان د معاشرت آدابو په زده کولو سره په کوچنیوالي کې د اړیکو قوانین او مهارتونه زده کوي. دا مهارتونه په ښوونځي، پوهنتون او حتی په کاري چاپیریال کې د دوی لپاره په ګټور وي. څرنګه چې د پروګرام په پیل کې اشاره وشوه، د معاشرت آداب بیلابیلو برخو پورې اړه لري او ډیری موضوعات پکې شامل دي. د آداب معاشرت اړوند د ټکو مراعتول کولی شي ستاسو د اړیکو پر مهارتونو اغیزه وکړي او تر ډیرې کچې ستاسو اړیکې شکوي. په دوام سره به په دې برخو کې د معاشرت آدابو مراعتول څیړو. یوه هغه برخه کې د معاشرت آداب او مراعتول پکې ډیر مهم دي ټولنیز اړیکې دي، داسې چې په ټولنه کې ستاسو د چلند څرنګوالی کولی شي ستاسو د شخصیت معرفي کوونکی وي. که په دې برخو کې مهم آداب مراعت نه کړئ، له خلکو سره د اړیکو ټینګولو لپاره خپل چانس له لاسه ورکوئ. له دې امله په دې برخه کې د ځینو ټکو مراعتول له تاسو سره مرسته کوي تر څو اصولي او عرفایي چلند وکړئ او د نورو لپاره ښه جذابیت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، په عمومي ځایونو کې په لوړ آواز خبرې نه کول یو بل دا ټکی دی او اړینه ده چې په دې ځایونو کې خلکو ته له کتلو ډډه وکړئ. په خوشنۍ سره ځینې کسان په عمومي ناستو کې د خولې اوبو اچولو عادت لري چې دا کړنه د معاشرت له آدابو لیرې ده. اړینه ده چې د وګړو ټولنیزو قوانینو په اړه ډیره مطالعه وشي او د نورو حقونه له منځه وړلاړ نه شي او فکر مکوي چې د نورو حقونو له منځه وړل تاسو خیر خي. له نورو سره په چلند او د خپلو کارونو په ترسره کولو کې خپل آرامښت وساتئ. د دې ټکي نه مراعتول تاسو ورخطا خي او شونې ده د نورو د اندېښنې لامل شي. له نورو سره د خبرو لپاره له دوی څخه شخصي پوښتنې وکړئ. همدارنګه کله یو چا سره ژمنه لرئ په خپل وخت هلته ولاړ شئ. نه یوازې ناوخته رسیدل بلکې د ژمنې ځای ته ژر تلل هم په ټولنیزو اړیکو کې غوره نه دی. ځینې کسان مجازي نړۍ ته د حقیقي نړۍ په اندازه ارزښت نه ورکوي. شونې ده لامل یې دا وي چې په مجازي نړۍ کې خلک ډیر کم لیدل کیږي. دا لږ پیژندل کیدل دوی ته اجازه ورکوي چې له نورو سره هر ډول چلند ولري، په داسې حال کې چې له هر توکي څخه کار اخیستل د هغه له کلتور سره آشنایی ده. په مجازي نړۍ کې تاسو په متفاوت ډول د اړیکو ټینګولو په حال کې یاستئ. د دې لپاره چې وکولی شئ په دې برخه کې ډیره بریا ولرئ او ډیری درناوی ترلاسه کړئ، غوره ده په نړۍ کې ځینې ټکي مراعات کړئ.
لنور سرا د خبر پر محال د تو ل کلمې کار ما اخلي ملند وهل او جنسی ټوکی کول هم په مجازی نړۍ کې مزاحمت ګنل کیږي د هیچا لپاره شنه ده لدی عمل د نورو ل زورولو ډډ وکړي کله اجازه پرته خلک مختلف و ډلو ته رابلی د معاشرت یو اصل مو تر پښو لاندې کړی دی نورو ته د ورځې په لر کې د ډیرو مطلبونو له لیږلو ډډه کول هم یو د اصل دی وړاندې له دې چې په خپلې پاڼې کې کوم مطلب خپور کړئ د هغه په اړه اړینه څیړنه وکړئ له دې عمله ستاسو او ستاسو د مخاطبانو ترمنځ اړیکه نه یوازې له منځه نه ده تللې بلکې پیاوړې به هم شي د هر ډول مطلب په خپرولو وړاندې بد هغه په اړه فکر وکړئ تر څو د شایعاتو له خپرولو سره مو مرسته نه وي کړې ځکه ځینې وختونه د ناسمو مطلبونو خپرول کولی شي د خلکو ژوند ته جدي زیان ورسوي ډوډۍ خوړلو په وخت کې د معاشرت آدابو د اصولو مراعتول هم ستاسو د شخصیت مهمه نښه ده ډوډۍ خوړل د ډیرو کسانو لپاره شونې ده یو طبیعي او عادي امر وي او کیدای شي فکر ونه کړي دا موضوع کولی شي پر اړیکو اغیزه وکړي له دې عمله د ډوډۍ خوړلو ځینې مهم ټکي بیانوو د ډوډۍ پرې کولو لپاره له چړې کار واخلئ او دا کار په لاس سره مه ترسره کوئ په ډکې خولې سره له نورو سره خبرې مه کوئ په آرامه ډوډۍ وخورئ او د خپلو څښلو غږ مه پورته کوئ د خلکو په منځ کې د غاښونو له خلال څخه کار مه اخلئ او دا کار په تنهایی کې ترسره کړئ په میلمستیا کې د ډوډۍ خوړلو وړاندې مشرانو او میرمنو ته پام وکړئ او لومړی دوی ته بلنه ورکړئ
میلمستیا او یا له خلکو سره د لیدو لپاره د یوې وړې ډالۍ اخیستل هم د معاشرت آدابو له قوانینو څخه ګڼل کیږي همدارنګه یو بل مهم قانون چې باید ورته پام وشي دا دی چې که په ډله ییزه توګه بهر ته ولاړئ خپله برخه خپله ورکړئ او وروستی دا چې که د میز تر شا له میلمنو سره کینئ صبر وکړئ تر څو له ټولو هرکلی وشي او کوربه په ډوډۍ خوړلو پیل وکړي همدارنګه په هر ځای کې د هر شخص د جامو څرنګوالی هم کولی شي د هغه د معرفي مهم ټکی وي تاسو د خپلو جامو په اغوستو سره په نورو ډېر اغیزه کولی شي په غیر کلامي ډول دوی ته پیغامونه لیږدوئ د معاشرت په آدابو کې جامو ته ارزښت ورکول په دې معنی نه دي چې باید حتما له لوړ بیه جامو کار واخلئ بلکې د ځینو مهمو ټکو په مراتولو سره کولی شئ له هغه شیانو څخه چې لرئ یې ښه کار واخلئ له دې عمله هڅه وکړئ د دې پر ځای چې موډ او فیشن ته ارزښت ورکړئ هغه چې تاسو او ستاسو موقعیت ته مناسب دي هغه ته ارزښت ورکړئ له نورو څخه مننه او قدردانۍ هم د معاشرت آدابو له اساسي قوانینو څخه دي چې د خلکو ترمنځ دود دی او مراتیږي د ځان کنټرولول او د کبر نه درلودل هم یو د اصل دی نو زموږ په یاد وي چې د خلکو ترمنځ خپل غږ ادب او کړنو ته پام وکړو له هغه ځایه چې کبر په ټولنه کې یو ناوړه صفت دی پام مو وي هغه شیان چې لرئ او یا ورته رسیدلی یاستئ د خلکو ترمنځ تکبر مه کوئ ځکه چې ستاسو کړنې د هر څه ښکارندویي کوي اړتیا نشته چې په لوړ آواز
که غواړئ د معاشرت آداب مراعت کړئ د ډیرو خبرو کولو پر ځای هڅه وکړئ چې ډیر په فعاله توګه غوږ ونیسئ کله چې غوږ نیسئ د معاشرت اصولو له رعایته پرته نوي شیان زده کوئ د معاشرت په آدابو کې یوه ناوړه کړنه د خلکو د خبرو پرې کول ده کله چې د خلکو په منځ کې یو څوک د خبرو په حال کې دی صبر وکړئ او کله چې خبرې پای ته ورسوله تاسو خبرې وکړئ. او په پای کې که په ټولنه کې د معاشرت آدابو د مراعاتولو په لټه کې یاست، هڅه وکړئ په مهربانۍ او احتیاط سره خبرې وکړئ. همدارنګه له نورو سره د خبرو پر مهال د سترګو اړیکه وساتئ، ځکه چې دا کار ستاسو ترمنځ باور رامنځته کوي. یو بل اصل چې ډیر مهم دی دا دی چې د معرفي په وخت کې له ځایه پورته شئ او لاس ورکړئ او یا احوال پوښتنه وکړئ. حتی که د یوه کار ترسره کولو په حال کې یاست، د معرفي په وخت کې درېدل یو ډول قدردانی ګڼل کیږي. له خلکو سره په مخ کېدو کې کله چې یوه تړلي ځای ته ننوځئ، هم غوره ده چې د ننوتلو لپاره دوی ته دروازه پرانیزئ.
ډېر قدرمنو اورېدونکو، د ښه عادتونو د دې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا مننه،
او ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. د اثر گزارو میرمنو نړیوال کانفرنس. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې په ایران کې د اثر گزار میرمنو لومړنی نړیوال کانفرنس په اکله یو ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، دغه کانفرنس د جدې د میاشتې له 9 بیا تر 10 پورې په تهران کې ترسره شوی.
ایزانو په تیرونی که په ایران که دا سرگزار میرمنو لومرنه نریوال کنفرانس تر سرسو چی زیاد انکاسی و منده. کنفرانس دا ایران دا اسلامی جمهوریت دا ولوس مشر دا شوزو دا کورنه دا چارو دا مرستیالی داکتر اونسیه خز علی پا هرکلی سر پیلسو چی دا مختلفی وادونو دا مشرانو میرمنی شزینه سیاستوالانی او وطلی و چیرو پکشی گردون کریوا. په دغه مراسمو کې چې په تهران کې د سرمشریزو په کنفرانس ځای کې ترسره سو، د ارمنستان، بورکینا فاسو، قرقیزستان او سربستان د لومړي وزیرانو او ولسمشرانو میرمنې، د ګینیا، نیجر او سریلانکا د مخکنی ولسمشرانو میرمنې، د نیجریا د لومړۍ میرمنې ځانګړې استازې، د سریلانکا د واکمن ګوند د مشر میرمنه، د سوریه د ولسمشر ځانګړی استازی او د ترکمنستان د میرمنو د مرکزی اتحادیه د شورا مشره حضور لره. د یو شمېر ښځینه وزیران، د ولسمشرانو مرستیالان او د پارلمان ښځینه استازو په شمول 300 میرمنې په دغه کنفرانس کې ګډون کړي وه، څو د لویدیځوالو د زهرجنو تبلیغاتونه پرته د ایرانۍ میرمنو ږغ واوري.
په لومړي پړاو کې د زیاتو کسانو لپاره دا پوښتنه رامنځته شوه چې له اثرګزار میرمنو څخه هدف کومې میرمنې دي. د تاریخ له مخې د اسلام ظهور په ټولنه او په کور کې د میرمنو د رول لوبونې او ارزښتمنې پیلامه وه. د اسلام ستره میرمنه حضرت خدیجه سلام الله علیها د دغه ډول میرمنو بیلګه ده. دغه سوداګره میرمنه دوی مهم ځانګړنې درلودلې. د دغه لوی میرمنې یو ځانګړنه د اسلام د مبارک دین په تثبیتولو کې له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره مرسته و، او بل ځانګړنه یې دا و چې د ستونزو او کړاوونو پر مهال د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ډاډې یعنی لامل و. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دومره مقام پیدا کړ چې متعال خدای د خپل نبی په وسیله هغه ته سلام واسته و. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تل فرمایل هغه ورځو کې چې ټول زما په زورولو پسې و د غر په څیر زما مضبوط ملاتړی و.
ایزانو وس له اسلامي انقلاب څخه له څلوېشتو کلونو په تېرېدو سره له زهرجنو تبلیغاتو نه په هاخوا هیڅوک نسي کولای د اسلامي نظام په ویاړونو او پرمختګونو سترګې پټې کړي. په تېره بیا چې په دغو ویاړونو کې ګڼ شمېر ښځینه ساینس پوهانې او وتلې شخصیتونه هم رول لوبولی دي چې نن سبا یې هم په ټولو ډګرونو کې د حضور او رول لوبونې اثرات څرګند دي، او له کوره بیا تر پوهنتون او کنفرانسونو پورې د خپل اثر ګزارۍ کچه نندارې ته وړاندې کوي. په زغرده ویلای سو چې سم انقلاب په ایران کې د ګڼ شمېر وتلیو میرمنو په روزنه او پیدایشت کې کارنده رول لوبولی دی، په داسې ډول چې په علمي، سیاسي او ټولنیز او فرهنګي، طبي، ټکنالوژي او ورته ډګرونو کې د پام وړ فعالیتونه د میرمنو له لورې ترسره کیږي او په عصري علومو کې د هیواد په پرمختګ کې پراخه ونډه لري.
په ایران کې د اثر ګزار میرمنو په نړیوال کانفرانس کې یو شمیر ایرانی میرمنو چې د اثراتو رامنځته کوونکې به د ستاینې او معرفي کېدو لپاره انتخاب شول. د میرمنو د نړیوال کانفرانس د پلانونې مدیره ډاکټر لالا فرهنگ متین وایي په دغه کانفرانس کې یو دیش اثرګزاره او تمدن بخښونکی ایرانی میرمنې معرفي شوي. د اثرګزارو ایرانی میرمنو شمیر خورا زیات دی، په دې خاطر مو له هغوی مو یوازې یو شمیر کسان د استازو په توګه انتخاب کړ څو د ټولنې د دغه پیاوړي پرګنې قدرونه وشي. د برنا عامل مدیره ډاکټر محبوبه خلوق چې د یاد کانفرانس یو تن ګډون کوونکې وه د اثرګزارو میرمنو د معرفي کولو چارې مخته بیوله، څو د اثرګزارو میرمنو د ټاکلو او استازولۍ چارې هم د ګډونوالو له لورې ترسره شي. خو یو معیار دا و چې اثرګزاره میرمنې په ټولنه کې د فعالیت اخوا د خپل کورنۍ چارې هم پر مخ بیولې او یو نمونه مور او میرمنه هم پاتې شوې ده.
د دغه کانفرنس ځانګړی میلمه د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی و. هغه په خپله وینا کې هیله وښوده چې په کانفرنس کې ګډون کوونکې میرمنې وکولای سي په خپلو ټولنو کې د میرمنو د حقوقو د تامینېدو په زمینه کې د اسلامي انقلاب له ارزښتمنو تجربیاتو څخه ګټه واخلي او د دغه کانفرنس له اجنډا سره ملګرتیا وکړي. هغه زیاته کړه میرمنو ته له تهجر ډک او پسپاتیا نظر او همدارنګه میرمنو ته د لویدیځو هیوادونو د سیاستوالانو او زهري نظر دواړه مردود او ناکامه دي. له میرمنو څخه سم تعریف دا دی چې نر او ښځه دواړه انسانان دي، او حتی داسې میرمنې هم سته چې نارینهو باندې اغیز شیندي. ولسمشر په دوام کې د اروپا، افریقا او آسیا په تاریخ کې د ښځینه هنرمندانو، مورخینو، پوهانو او سیاستوالانو سرګزارۍ ته په اشاره سره وویل، د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامي نظام د بنسټګر په توګه په همغه لومړی وختونو کې د سرګزار میرمنو د مهم رول یادونه کوي او وایي چې زموږ میرمنې تل په پوهنیز، فرهنګي، ټولنیز او سیاسي پیښو او بدلونونو کې رول لوبولی دی. رئیسی له وښوده چې دغه غونډه په حق غوښتنه، عدالت غوښتنه او له حق نه په دفاع کې د میرمنو رول مضبوط کړي.
د ښځو او د کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کانفرانس کومې لاسته راوړنې درلودلې وویل، د سرګزار میرمنو کانفرانس علمي، اقتصادي، څیړنیز او یو نوښت دی او هدف یې د سرګزار میرمنو ستاینه، ملاتړ او ودې سره مرسته ده. همدارنګه دا کانفرانس یوه داسې فرصت دی چې د نړۍ سرګزار میرمنې له رسندوی پروپاګنډا او لویدیځه سراتو پرته د ایران د میرمنو غږ واوري او په خپلو هیوادونو کې د میرمنو د حالاتو په اکله خبرې وکړي. نړیوال استکبار نشي کولای په فشار، ویرونه او له قوانینو به هر حکومتونو سره خپل غوښتنې او نظریې په نړیوالو او په ځانګړي ډول په میرمنو وتپی. میرمنې په خپلواکه توګه له دې لارې له یو بل سره اړیکې ساتي او موږ به هم خپل غږ نړیوالو پورې ورسوو.
ایزان و دا تهران دا نریوال نندارتون و دا ایران دا میرمن و دا ورتیاو لنندارتون سخه کتن دا یاد کنفرانس پا ترس که نور فعالیتون و چه تر سرسول. پیاد نندارتون که دا ایرانی میرمن و هنری اثار لاسی صنایع او ورت نوری لاسته روڑنی ننداره تا وراندیس بی. پیران که دا سرگزار میرمن و دا نریوال کنفرانس لتر سرکی دو سره همه حال دا ایران للوری دا نری دا سرگزار میرمن و دا طولنی درامنست کول و وراندیس هموسو. او تفاهم لیکي هم د ګډونوال لوري لاسلیک سو. د دې نړیوالي ټولنې د تاسیس په اعلامیه کې راغلي ټولو ګډونوالو د یو داسې نړۍ د رامنځته کولو لپاره موافقه کړې چې پکښې د اولادونو لپاره د روښانه او عدالتمن راتلونکي په هدف سره د ښځینه د مینې ذاتي ارزښت پر تم ژمنتیا، د ګډ ژوند مینه او د مور د هیلو په بنیاد هلې ځلې وسي. ګډونوالو په دغه تفاهم لیک کې د ټولنې د اهدافو د مخته بیولو په لړ کې د دولتي، خصوصي او عمومي پانګو په جلبونې تاکید وکړ او وټاکل سو چې د یادې مفاهمې د موخو د عملي کېدو لپاره په تهران کې یوه دارالانشا رامنځته سي، څو د اړیکو د ټینګولو له لارې د بنسټګرو میرمنو وړاندیزونه د تایید لپاره د یوه سند په توګه په کنفرانسونو کې ګډونوالو ته وړاندې سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر میرمنه او د شهید بهشتي پوهنتون د پوهنیز بورډ غړې آغلې جمیله سادات علم الهده د اثرګزار میرمنو د دغه نړیوالې ټولنې لپاره د ګوهرشاد د نامه وړاندیز وکړ او وویل ګوهرشاد یو ایرانۍ ملکه وه چې کابو 800 کاله مخکې مهم فرهنګي بدلونونه رامنځته کړ او د سولې د فرهنګ د خپراوي په لړ کې زیاتې هڅې وکړې او په دې لاره کې په شهادت ورسېده. اوس مهال په ایران کې د ګوهرشاد په نامه هم یو ستر جومات شتون لري.
د یاد کانفرانس ټولو ګډونوالو هر یوه په خپله وینا کې د دې همپالنې په دوام باندې تاکید وکړ. د فلیپین د هیواد د استازي میلینا دوبینا وویل، باید د نړۍ ټولو سیمو او په تیره بیا مسلمان میشتو هیوادونو ته ولاړ شو او د ځوانو نجونو د توانمندو هڅه وکړو، ځکه چې اثرګزار میرمنې د لوړې جایګې د موندلو توان لري، خو زموږ یو نیم رواجونه دغه نوښتونه نشي زغملی. باید میرمنې مو نوره هم توان منی شي، ځکه چې په مقابل کې فیمینیزم او توکم پالنه لا موجوده ده. په کابل کې د سوداګرو میرمنو د بورډ غړې مریم رضایی په دې ټکي په ټینګار سره چې پراختیا د ټولو ټولنو په بدلون کې بنسټیز لامل دی او دا چاره د میرمنو له ګډونه پرته نشي پوره کېدلی. یوه سرګزاره میرمنه لینا چې معرفي کېدو ته ټاکل شوې وه وویل ایران می زیات خوښتی. په دغه کانفرنس کې می ګډون وکړ او جایزه می ترلاسه کړه. د ایران ولس د خپلو شو رسمونو او رواجونو په څیر مینه ناک دی.
ایزانو دا سرگزاره میرمنو دا کنفرانس پا پای که و کسان تا جایزه ورکول سوی. لمرنی جایزه دا تایلند دا پانتون استاد او دا کیمیا پا دگر که و تلی سیرون که آغالی لیتا ورکول سوی. دو همه جایزه بیا دا طول قرآن حافظ او دا جنیتیک ایرانی داکتر آغالی سوده غفوری فرد تا دالی سوی. لروسیه سخه آغالی لینا دریم جایزه تر لاسه کرد او سلرم جایزه ایرانی ساینس پوه آغالی زهره امام جمعه تا ورسیده. لا ارجنتین سخه آغالی موریا بیتریز یونس هم ده 15 مصر گزار میرمنی پا توگه وستایل سوا. هم دارنگ پا ایران که ده کیمیا او پلیمر پا دگرونه که ده مختلف و مقالات و لیکوالی آغالی مجگان زندی هم ده سرگزار میرمنی پا توگه معرفی او وستاین ورسخه وسوا. او رسته جایزه هم لچین سخه آغالی پین آپا شیامی تا ورسیده. د کانفرنس تر ختمې دوه وروسته اونسیا خزعلی په خپل ټویټر اکاونټ کې ولیکل د خدای په توکل سره د اثر گزارو میرمنو لومړنی نړیوال کانفرنس د نړۍ له شپږ نوي هیوادونو څخه د وتلو میرمنو په ګډون ترسره سو. ډول ډول مسلکي غونډې وسوې، ګډ دردونه او د حل مختلفې لارې وړاندې سوې. اسلامي ایران له نړیوالو اداراتو نه جلا په خپلواکه توګه کولای سي د نړۍ د اثرګزار میرمنو د همپالنې محور واوسي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.